دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسطه خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلسو پولیسو شمیر او تر رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا لکی مروت څخه نه څرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي، او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له اسرایلی مشرتابه سره لیدکاته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلسو پولیسو شمیر اوس او تر رسیدلی دی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مامندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې وسوه، چې پکې 15 پولیس ووژلسو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا دوه نور مړه سوي دي. په پیښه کې 40 کسان ژوبل سوي هم دي. د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډي ته وویل چې پولیسو سرتیري په سیمه کې د پولیو د واکسیني پاین پر مهال د امنیت چارو تر سره کولو لپاره روان و چې گاډیا د سړک ترغاړي د شخصي بم شکار سو. بلخوا د باجوړ سیاستوالو، مدني فعالانو او قبایلی مشرانو ویلي چې نن د جنوري پر 9 به د سیمې د امنیت په اړه غونډه کوي او د راتلونکي کړنلار به جوړوي. د باجوړ ځوانان ټولنې مشر سید اکبر مشال رډي ته ویل
مونږ څوک وژني، مونږ په څه وژني، زمنګا ګناڅ دا مونږ ته کوم جرم سزا را کول کیږي. نو ما اعلان وکړو د ټول ولست چې د خدای د پاره په کار د چې مونږ په شریکه باندې نه आवाज پورته کو.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بد امنۍ پیښې زیاتې سوې دي. حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې پوز دفي عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د دې برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا له لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډیو ته وویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نوموړی وایي د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیل پورې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د تښتول سویو مزدورانو تعلق له سوابي، چارسدي، بنو، خیبر ضلع او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره دی. د پولیسو ویاند وای له پیښو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي، او د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د ناڅرګند وسلوالو پر ضد د دی پیښې مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې مزدوران تښتولو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوي کې شامل دي، نن یې مشال رډي ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې سوي دي. البته نوموړی وایي د طالبانو له مشر مولانا هیبت الله اخونزاده سره لا ملاقات نه دی سوی. مولانا عبدالرشید دا واضح نه کړ چې آیا د تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او نور وسلوالو په اړه څه خبرې سوي دي او کنه. بلخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې حکومت یې د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري. د ده په وینا نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په پاکستان کې عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر پوځي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزي دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې سوسویو. د راولپنډي د ترګري ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د یادې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې د محل پاتو شخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک للارې مقدمې ته حاضر سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمې لپاره جوړ ځانګړي عدالت د عمران خان د خوشي کولو امر کړی و. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرایلی مشرتابه سره وویني. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول دی. نوموړی پر داسې مهال دا سفر کوي چې اسرایلی پوځ ویلي په غزه تړانګ کې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګر ګرځول شوي وسلوالې ډلې حماس پر ضد کمپاین یو نوی پړاو ته منتقلوي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سویو شمیر وو ته لوړ سوی دی. ځای خلک څه فکر کوي؟
مونږ څوک وژني؟ مونږ په څه وژني؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟
مولانا فضل رحمان وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څومره هیله مند دي؟
د مولانا صاحب هلته تګ اوس څومره به کامیاب شي ما ته ډېر خوشبینه تنیم چې د تګ سره به ډېر فرق راشي.
په کورمکی پر مسافر وړونکو بسونو تر بریدونو وروسته خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خوندیتوب باوري کړي. پرون په هغه سیمه کې وژل سویو 15 پولیسو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د ځایي پولیسو یو صوبیدار احساساتي سو او موجوده حکومتي او قومي مشرانو ته سخت خبرې وکړې. هغه ویل نور د خپلو سرتیرو ملګرو له جنازو پورته کولو ستړي سوي او دا چې د امنیت غم یې باید وخوړل سي. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترگزی په ریپورت کې اورو.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیانې د زبه ورکوم ستړي شو. د خدای د پاره زموږ ته پوسټ وکړي د موږ به څوک پورې دا جنازې چوتو.
د جنوري په اتمه چې حبیب الله حوالدار په خار باجوړ کې د خپل 15 پولیس غړو جنازه وکړه نو د ډېر درد خپل د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپل خبرې جاری ساتلې وي.
روزانه مطلب دا دی چې زمونږ د ډاکټر کیږي گورنر صاحب زمونږ قومي مشران ولاړ وي د خپل بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوسټ شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدانه د پولیسو د ډي اس پي جهانگیر افریدی ژړا او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یو خبره چې نور دا شاینه مزه نه کوي ډیر وایرل شوی و. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیخي چې د جنوري په اتمه سهار په باجوړ ماموندو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوی فریاد کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. به 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمیرو تر مخه 2 پولیس غړي مړه شوي او 40 پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټې ترجمان حبیب الله یوازې نه و خبرې خود وکړي خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي. د باجوړ مقامي او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروسته میډیا ته خبرو کې ویلي نن مانا د جنوري په 9 باندې غونډه جوړوي او د راتلونکو لپاره په کې بحث کیږي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجي او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وژل شوي کورونو غړو ډېرې چیغې وهلې.
موږ څوک وژني؟ موږ په څه وژني؟ زمونږه ګناه څه ده؟ مونږ ته د کوم جرم سزا را کول کیږي؟ دونه بې حسي او دونه بې وسي وه چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کوو. یو یره وه نو ما اعلان وکړو د ټولو ولس ته چې د خدای دپاره په کار ده چې مونږ په شریکه باندې نن آواز پورته کړو.
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي ځکه دلته که کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر یې هم په غم لړلی دی. او د زیاته کړ چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته
چې موږ سترګې غړولې دي نه بده سختو کې او په تکلیفونو کې او بده مشکلاتو کې او بده بمونو کې نو ډېر څه زده کړې دي زمونږ به کوشش دی چې کوم مشران اواز پورته کوي که نه پورته کوي کو سیاسي دي کو خامي دي موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه لپاره موږ د خپل ورونو لپاره دغه شان اواز پورته کوو
د باجوړ پولیسو مشاد رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي بیګا د شپې په روغتون کې مړه شوي چې دغه سره د وژل شوو شمیره وو تنانو ته رسیدلې ولې شل زخمیان دي دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیسو سره تړل غلطه ده شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
تاسو مشال ریڈیو تا غوری است د جمعیت علماء اسلام افی گوندی و مخکش مولانا عبدالرشید نن مشال ریڈی تویل چی د افغان طالبانو د حکومت لچارواک سره گتووری خبر ایسوی دی مولانا عبدالرشید کابل تا د تللی جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پا پلاوی که شامل دی لنو موڑی سر از موش همکار شاهین بونیری خبری کردی دی
مولانا صاحب تاسو د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره په دغه پلاوی کې افغانستان ته تللی تر اوسه پورې د دوره څنګه روانه ده او کوم مهم ملاقاتونه مو کړو او د دې کې د قندهار سفر چې دی غډیر مهم دی نو کو پغیر ته وې ډیره مننه به
نو په دا میډیا باندې سره راغلی دی چې چا سره هم دلته ملاقاتونه شوې دي کاغه وزیر خارجه دی که رئیس الوزرا دی که مولانا عبدالکبیر صاحب دی وزیر داخله دی نو دا د ملاقاتونو سلسله خو دغه سره روانه ده
دا مولا هیبت الله خونزاده صاحب سره مستاسو د ملاقات پلان وکنه نو هغه څنګه اکل دی یا وشو کنه ونه شو د غید پر ست تیاری
نو دا خو لا په الحال ایجنډا دا سیدا چې یا کوم مخته پروګرام دی تر دې وخت پورې خو زه پلانایم خبر چې نو شیډول زمنګ سره دی د نن اخوا نو هغه باندې به بیا مشران سره خبرې چې نور مخه ته شروع سره
ښه اوس په ورځ تاسو کوم مهم ملاقاتونه شوې دي دوه درې هغه کې به کوم موضوعاتو خبرې وشو
هم دا جنرال موضوع و چې دا تاسو ما کوم ذکر کړل چې را دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خشي تاسو خو خواله کم شي د یو بل نه کېلې شي کوي چې په کوم خبرو باندې دي هغه کې حد غراش
نو دې کې چې ګلې شکوي چې دی دا په دې تحریک طالبان پاکستان باندې ډیر ګلې شکوي د دوړو هیوادونو او زبیح الله مجاهد صاحب ویل دي چې دا ټي ټي پی چې دا د پاکستان کورونا مسله ده نو په دغه موضوع باندې خبرې وشوي او سپر مختک پکې وشو کنه
نو دا خو دا څه ده چې دا پاین روان چې دا په اخر کې وي او به چې کوم خلاصه د خبرو راټولېږي نو هغه هم اخر تر راټولېږي نو بازی جزئیات داسې دي چې می هغه د دیو په بلحال لا پراس کې ساتي او دا غیر طرف اجازهت مې چې هغه مونږه کشران د میډیا سره شریکو په دغه حواله سره چې کله دا زمونږ دوره فائنل کې کې نو به دا ټول جزئیات مخې ته راشي او میډیا ته هم راشي
د دې دوران کې په باجوړ کې کمزنه نه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه لې ولته یو سیاسي مشروم یې نو د بدمنې یو شمیر پیخ را منست شوي او دا اوس چې د پولیس سرتیری پکې وو جلو شو تر وو کسانو پورې دا ډېر غټه پیخه ده نو دې باندې ست اپ سره دا د سر واندې دی باجوړ کې
نو بالکل جی دا خو ډېره بد پیخه ده او ډېره دردناک پیخه ده دا یو تسلسل ده د هغه بدمنې او د خونریزۍ او د هغه پساد او د تخریب د لهر چې کم د ډیرو کلونو نه دلته پرې خور باندې را روان دي او ظاهر خبره ده چې دا بر کم وخت پورې روان وي نو دا خو ډیر بد حالات دي په دې وخت کې باجوړ کې نه څوک آزاد ګرځې دی شي نه څوک دا یقین لري چې که زه د کور نه وزم واپس وزه ژوندی راشم پدې کې کتا سو ګورې زمنګ ګون په خپل جمعیت علما هغه ټارګټ دی په 30 جولای د ماکه کې زمنګ تقریبا 60 نبر شهیدان او شلو دا غنه مخ کې منګه ټارګټ یو درسم ټارګټ
دی ستاسو په بنس باندې مولانا صاحب د دې زموار سوګ دي چې د سیمو ویل کېږي چې په باجوړ او د سیمو کې د داعش داسې سلیپینګ سیلز دي داسې زيون دي خوندې زيون دي چې دا غزنه دی بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان هم د زنو بریدونو ذمہواری اغسته ده. نو تاسو ګینه نه پیژنې چې دا څوک خلق دی او تاسو ولې پنهخه کوي؟
نو دا خو چې څوک پنهخه کول کې دا خو باغی ته پته ای مو خو دلته کله واردات وشي یو تنظیم ذمہ داری واخلي کله بل تنظیم ذمہ داری واخلي. او زمونږ خو د یو تنظیم سره کاغه جنگی تنظیم دی که نظامی تنظیم دی داغی سره خو زمونږ سره اختلاف شته نه ده. چا سره زمونږ سره مسله شته نه چې متولما خو یو سیاسي تنظیم دی خو بهر کې دا د تخریب کاری یو لهر دی. دی وخت کې زیات ذمہ داری چې دی نو هغه د ریاست جوړیږي چې هغه په دې حوالے سره ټوس قدمونه واخلي او دا معلومه کی چې دا څوک دا د کم ځای نه کیږي دا ولې کیږي دا غي مخنیوي د څنګه کوي ځکه چې زموږ ریاست دی دا غي سره ادارې دي دا غي سره سکیورټی فورسز دی دا غي سره پولیس ډیپارټمنټ دی دا غي سره عسکري او سیول ادارې دي خو تر دې وخت پورې ریاست خپل ذمہ داری نه پوره کوي خپل فریضه نه پوره کوي هغه صرف تماشا کوي او د غفلت مظاهره کوي دا هغه وجه نه دا شیروان دی او مسله ورو ته ورو چې کومه ده خطرناک خطر رسیږي. زه به دا ویم چې اوس دلته د الیکشن اعلان شوی دی په دغه حالاتو کې په باجوړ کې څنګه الیکشن کې چې ته کمپین نشې کولای ته جلسه نشې کولای ته یو ځای ته آزاد موومنت او حرکت نشې کولای ته خپل اواز عوامو ته رسولای نشې او د دې لپاره د دوی سره هیڅ پلاننګ نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی نو دا ټول یو مایوسکون صورت
تاسو وی چې دا حالات خراب دي او کمپین نوم نکیږي بدم نه پیخیم کیږي نو تاسو د دورې نه تاسو سو امید دي چې آیا تاسو واپس له خیره راځئ نو دګي بس پرمختګ شوي د امن حالت بخښي سه گزاره به وشي کنه
نو بس د انسان خو خپل کوشش ده نورې پیسې خو د الله تعالی په لاس کې دي او دا زمون چې کوم واپس ده دا هم ډیر پنک نه ته سره په اخلاص سره ام په دغه موضوعاتو باندې کار کوي نو امید دی چې د نسو نتیجه مخې ته راشي او په دې حواله سره مونږ پر امید یو چې په اخلاص سره یو کوشش کیږي نو ان شاء الله په الله تعالی په غو باندې نتایج او ثمرات ډېر مثبت مرتب کوي نو په دغه حواله سره مونږ پر امید یو او دا د چې اوس پالیسین بدلول پکار دی رویه بدلول پکار دی د چا په لاس کې چې د پالیسازي قوت دی هغه قوتونه په دې حواله سره په دې خپلو پالیسو باندې نظر ثانی پکار ده چې دغه په نتیجه کې بیا امن راشي ځکه چې کم شي روان دی دا خو ده زمنګ چې کوم زړې پالیسی دي دا غوي هغه تسلسل د غوي په نتیجه کې روان دي نو دغه پالیسی نه به تبديل اول وی چینج کول وای نو به موږ د خپل تکي امن راځي.
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی پتللی پلاوی کې شامل مولانا عبدالرشید وو چې زموږ د همکار شاهین بونیری پښتنو ته ځوابونه ویل. زموږ بل همکار غلام غوث په خپل ریپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې د سیاسي چارو شنونکي د مولانا فضل الرحمن لدی سفره د امن او نورو چارو په لړ کې څومره خوشبینه دي او کنه راځي چې ریپورت یې واورو.
مولانا فضل الرحمن د خپل غوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی. د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات په اړه جمعیت علماء اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمي او لری کولو هڅه کوي. د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجازه خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډېر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډېر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاتینې اوټونو کې لګون د مولانا صاحب خواته نظر اوکی مولانا حبت اللہ سے بہت سر ملاقات کرے دے نو آگا جو ایسی گٹھا تے قبلی شی
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پریږدي. خو ځینې شینونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار، نو دا غینې پس دا دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه د سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
ما جوړ کې دا حمله شوې ده، پولیس پکې پکه سره مجلې شوې دي، دوی زخمیان دي. نو پاکستان د بل خټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او ولته نشتي که دغه مسله حل کیږي نه، نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو څه پیدا وي. خو کېدی شي پاکستان د اسټابلیشمنت یو پیغام وړي وي د خبرو اترو شروع کېدو، کېدی شي یو پلان وي چې پاکستان سره ټول اپشن کومونه هغه خو هغه استعمال کړی دي، کوم اپریشن یو شوې کوم مسله استعمال شولا، نو دا غسر مسلې اړین شوي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا پرنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیس د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې تل او پړچنار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ځل کې ل 3 اکتوبر میاشت راځي د شیا او سنی مسلکو د پلویانو ترمنځ د اختلافات لوجي پر مسافر وډونکو گاډو د ډزو لړۍ پیل سوي دا چې تر دې محل پکې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاوشي دا حکومت وایي د لارو امنیت یې خون نیولې خو زیاتوي چې کڅو کور باندې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوشی خپل ده. تاریخ اورکسې په دې اړه رپورت لري.
د کورمی شیاګانو پر مسافر شوی د تازه بریټ پر دې عمل کې پرټل پراچینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ راتګ بند کړی دی. په پراچینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړي تر سوچ په لارو کې د مسافرو تحفظ نوی یقیني شوه پر مرکزی سړک بسوک هم سفر نه کوي. حسین وای د اتوار ورځې په وسلوال بریټ کې بے ګناه خلکو پمړینا شروع شوه، درې ورځې سوک تر ختمیدلو پس دا به کتل شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړي او زیاتوي کابیا داسې سنوي شي وي نخپله پر ذاتی حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
مسافر حکومت روډ شیف نه کوم هغه کې بے ګناه خلک مړ کیږي نه. فل حالې مو قومي توري بنګا شکوه مدافع سره درې ورځې مو شو ګلان او ګروډ حکومت وی حکومت خپل روډ پیغام وتی کې ضروري بل چوي
د اتوار پرس په صدق کې د سولو په گاړو وسلوال بریټ شوی وو چې باقی د پولیسو تر مخه سلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا بریټ تر هغې شوی چې په 13-15 ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر بریټ پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یو غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نخښه کولو اقدام مزمت شوه بلکې هغوی د پیخي قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړي. د صدې یو ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته د ګلپور زویلي
دا کا سوند پکور دی فوری گرفتار کی مو مشران کشران علماء کرام چمنم اہل سنت پر جماعت دا ٹول مو دا حکومت پر شو بندے بھی لوڑیو
په کورما کې پر مسلک او فرقې پر بنیاد د مسافرو نه خکولو سلسله په اکتوبر میاشت کې شیا سونی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په پیښور هنګو چارخیل صدا درنی صحرا تختک علی منګولو نستیکوټ ششو او یوش میر نور سیمو کې پر مسافرو د شیوی بردونو له عمله تر 25 پورې تنان لدواړو ډلو مړه او جوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پېښور تر احتجاجي غونډو پس د ګلپورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پېښور پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 8 جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنگول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري نمون دواړه ځوانان په دوړو باندې غږ کوو چې راتوسو د صبر والا توسو دیو بل دوپاره دی برداشت والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریځ نه دی ورکړې. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چیک پوستي جوړې کړې او بل دا چې لاګشتونو سره اضافي نفری هم ګمارلې ده.
تاسو مشال لري ته غوښتل د پاکستان ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نامې مئی له تشدد ډکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې او پلان کړی وي. یو شمیر شنونکي د نموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د یاد ګوند خلاف سخت ګامونه اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نګران حکومت د نهیمې مئی د پیښو پلټلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. راشد خټک دې ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي. خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 مئی د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري و 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه یې جوړه کړې وه او برخه یې پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اوویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 مئی په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنا چې دا اکونومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایشه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنټ باندې یا څنګه اسټابلیشمنټ ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بل څه لار نشتا چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا ځکه چې د 9 مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کومه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. زما په خیال دغوی کار ډېر آسان دی. دغوی کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې دا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کومه موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضح دی او صفا ښکاری چې هغوی خلک انسایټ کوي خلک بلوکي.
په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلې شي خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته موږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی دا چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي نو زما په خیال چې دا بل تحریک انصاف ته لپاره ډېر نقصان دی. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی خو کچره اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټي په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیتو پابندي ولګي.
د نهمه مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړ شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. د نهمه مې د پیښو په تور حکومت په یو سل دوه کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستمو پام راړوم. د خبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مامندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې سوی وه چې پکې پنځه پولیس وژل سوي وو، خو په ژوبل پولیسو کې بیګا دو نور مړه سوي دي. په پیښه کې شل کسان ژوبل سوي هم دي. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا ل لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډی تویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نموړی وایي چې د مزدورانو له تجوړی سیمې څخه تر شادی خیلو پوری پر سړک باندې کار کاوه چا تروس د دې ذمہوارین د منلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوی کې شامل دي، نن مشال رډي ته ویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر فوجي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د فوج پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې ثبت شوی و. د راولپنډي د ترګریز عدالت جج ملک اعجاز نن د دې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دی، له هغه ځایا د ویډیو لینک لاري په دې مقدمه اوریدنه کې حاضر شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرایلی مشرتابه سره لیدکاته وکړي. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. پر اوکراین د روسیې د پاوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. په پرونی پردونو کې د اوکراین د ختیز مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نشه سوي دي. د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمیر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا ډرون یې غورځولې دي. په دې اړه تفصيل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
روسیه پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له پنځه څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه پر راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قومندان واليري زالوژني په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلي زالوژني دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروس توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ په نوم د میرمنو یو غورزنګ پر افغان جنو او میرمنو د هغه هیواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتاری غندنه کړې ده. د غورزنګ مشرانی وایي د طالبانو تازه زورونی شي چې د دوی په وینا د میرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ نه دی بدل شوی. ریپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر میرمنې نیولې چې دې کار په هغه شار کې د میرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پلو طالبان وایي هغوی میرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شری حجاب کې لکوره وزي. نور حال په دې رپورټ کې
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډیری نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې هماره جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسیدلی دی، یوه ډله میرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، چې د طالبانو حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نه اهلي نه قانون ګرځولې. د عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه وکړه چې د آئین تر شپږ څلوېښتمې مادې لاندې د سزا سویو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی سي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلمان غړي جوړ سي. د سپریم کورټ د حکم ګټه د نورو ترڅنګ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین ته هم رسی چې په 2013 کال کې هم د سپریم کورټ د یوې پریکړې لمخې د ولسی چوکۍ لپاره ټول عمرې نه اهله ګرځول سوی وو. د مشال رادیو خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان د پر د ټول عمرې نه اهله پاړه خپل مخوزه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ لاندې پریکړې تر مخه د آئین د 25مې 1F ماده لاندې د نه اهله موده د ټول عمر په ځای 15 کاله ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړي باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمرې نه اهل ګرځول شوي په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفوں کا ہے، اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے، وہ لنڈ حکم ہم در صدور صفے دے حکم کی ویل شویرش دا آئین دا دشپتہ میں مدے لاندے چاہتا سزا نشو ورکل کے دے پا خواچ دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہوئی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ دا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چدن اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ راشن اوپا خواہی کے بلدے وجہ ہم ذکر شوے دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس پہ وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غرزنگ حکومت تیر کر پر الیکشن ایکٹ ان انتخاباتو پر قانون کے بدلون کرے ہو اور دا پرلیمان دا پارا دا اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکلے وا د آئین د 25مې مادې لاندې د نواز شریف او جهانگیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف د برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې نواز شریف د څلور کاله خپل اختیار کړی جلوتنې نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغې ثبوت دا دی چې د پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دای کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. اخ خپل په آرام ناست دی چې دا سه ګینې د په دې ملک خدمت لپاره بهر تر او د عمر ته واپس راغی، یعنی کې تاولې دا خلاف د کیسونو ایس وقت او ایس حیثیت نشته. دا یو اسټابلیش خبره ده د چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلیشمنٹ بدی باندې پوهه دے چې وی اؤٹ پکار دے.
لندن کې قانون پوه شفیق گګیانی ایڈوکیټ د سپریم کورټ د فیصله پړه مشال رادیو ته وویل،
اصل کې پاکستان د دې چې کومه ده
انتقامی عدلیه و تزو ویم چې دا انتقامی عدلیه ده داخل کا خاص کر سیاستدانان چې کوم دا یو بل انتقام د پر استعمالي ټول پر قانون یو رنګ نه کله دی قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی چې یو حکمران شاغه ځانت راتو کی بل حکمران را شاغه ځانت راتو کی نو زمو په خیال چې کوم د عام ولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندنی عدالتونو چې کوم دي آی کې بلش میر کیسونه پیندنګ دي های کورټ کې کیسونه پیندنګ دي سپریم کورټ کې
خو په کوټه کې قانون پو او تاجنګر همایون کسی ایڈوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشری حقوقو سره سم او بلله او مشال رډیو ته ویل
که په عیني او قانوني توګه ورته ګورونده فیصله خو ډیر ښه فیصله سوي ده او دا به کېدلم دغه سي که عدلیه تر د سبشمنت تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغه سي جوړیږي خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوي ده او په فشار کې فیصله کړی دي نو روان وخت کې تر دې غټ پنځ جوړېدل سي تر دې بدله تشریح هم کېدل سي که د سبشمنت فشار موجود وي او کچیر عدلیه خپل وجه ورکړي نو دا کومه تشریح چې اوس دا و ممبر بنچ کړی ده نو وکسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لاس کسیزه ولس کسیزه یا ولس کسیزه چې کوم فل کوټ ته ول کیږي دا بیرته بدلولای هم سی
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استقامت پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله د جی او ټی سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علی ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکه وکړي د پارلیمان لپاره د ټول عمرینو اهلو خلاف درخواستونه اوریدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه د بینچ مشری چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله په بینچ کې جسټس سید منظور علی شاه جسټس یحیی پریدی جسټس امین الدین خان جسټس جمال خان مندوخیل جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو شپږ ججانو د ټول عمرینو اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه او جسټس یحیی پریدی د بینچ ته نورو غړو سره اختلاف وکړو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ له پرون راځي په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوې دی دا په 2023 کال کې د پولیو ضد کمپاین د چي په لومړي ځل تر سره کیږي د موضوع ته د مشال رادیو خبريال شبیر جان کتن کړی دا چې په دې درڅ کې به څومره ماشومانو ته ویکسین او ورکول کیږي
په خبر کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لړته ویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي
پیرنی فیس کې کوم دین او مونږا پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آغا پا دی کی شامل ادا او پا دویم فیس کی چی کم دینو آغا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دی ڈی اے خان دا غین علاوہ چی کم دی ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریباً 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پا چی کم دینو آغا ڈپلوئی کی گی جی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کڑی دی کور پکور او کوسه پکوسه د پولیو ساس کې ورګون کوي د صحت محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتي رشپګو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي د پولیو پرځت کارکونکو د صحت محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پرځت به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی
اوس هم زمونږ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سده چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي دا ډیر مطلب د دې ماشومانو په مونږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته مونږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا مونږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانه خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر ډی ملاویږي نو پاغي باندې به د غریبانو خلکو سنس گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به مونږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
په 28 دسمبر ټوله صبح کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی خپل تنخواګانې ورکړي او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنکړې نو پېښور کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلی وو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پښتونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبې شماري. له دغه ځای د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره یوه او د صوبای اسمبلی لپاره دوه چوکۍ دي. د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو لخوا پردي کاغذونه جمع سوي دي خو نوماندان وایي د انټرنیټ، موبایل او لارو د خراب حالت له کبله کمپاین متاثره سوي دي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ ان 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخابات کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی. قومی اسمبلی نشست ان 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
الیکشن سے ریلیز مخکې خو حلقې دوې وې یو رسایي ډېره پاسونه سره کېدله. مسجد په خپل حلقه کښې کمپین کوم وزیر په خپل حلقه کښې کوي خو ویي چې د حلقه یوه کړله په دا کښې غټ مشکله دا دي چې یخو دوله ته سوړه ډېر زیات ده د سوړه په وجه اوته اورې برونینه کري. بله خبره دا دي نیټ بېخي نه په وژمڼه کښې کار کړو په لور کښې نه په اپر کښې کړو نه د چا سره رابطه شي د دهشتګردۍ واقعات کېږي رزق وخستل دي د سر په بدل باندې الیکشن کړی دي. نو په کار داد لکه بدامنی نه شي کنټرول کولی نیټ خو د دوی په لوس کښې دي بیا ټاورې لګېدلې څه داسې مشکلات هم شته. مېز دا یې چې دا د مېز خپله په علاقه کښې د کوتر سره د دغه سره خو د مېز رسایي ته وشي نو مېز د ریاست نه دا مطالبه کړي چې نیټ خو دا کم از کم فوراً بیا بحال کړو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دا رنګ بیانوي.
بدکسمتان نوفال ایریا دو چکیما پرشن و شرای نجات پاشه چکیما میل رنگ شوی دی نو ترویسا پر خلطا دی میل معوضا ندو میلاو چه دیر دیخ پل زونتا چیر کوتا پی چورا خود چیر زونتا چاد پکشی دی دو یه پا واجه تقریبا 95-96% خال پاکستان پا نور مختلف زیرک شه ناری دی پا وزیرستان شه ویست پا موجودا وقت شه و در جمعی پا وقت شه تقریبا 4-5% عبودی موجودا وی دا نور عبودی دی وطن مایگریت کردو نو انتهایی مشکلاتی دو حکومت نمیز دا غشتنا کوی چه کم چه کم موبایل نتورک او نیټ چې کوم دی 3G 4G دا میشته تر فور بهحال شي کم سه کم چې د الیکشن خو میشته وکړي.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کشے دے خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیانوی
موسم وزیرستان پلماشوم آباد کمپین ہو ناممکن دے
مشال ریڈیو چپسولی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تکشے شول آغوئی پا زعوب کشے وویل
انتخابات دی سپور تعلق تے ندا خبر خود ٹک کے وزیرستان یو یخ علاقہ دا سارا خود ارزیت تے پکی کو باہر حال الیکشن دے پٹول ملک کی دے نو ظاہر خبر دا چی فاغی کی خوب وزیرستان ہم دے و گلگیت ہم پکی دے آگا خبر آگے نم یخ تے او مسئل ارشتا باہر حال منگو پا ٹائم لائن دیتا دے پلکی ہے او دا آر اوز ریسپانسیبیلیٹیز کنسٹریشن وزیرس کی بات پہنے دا آگے ویریفیکیشن دے نو آگم یوشو پکی اس پکی لگیا ہے چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ گونا آگم منگا پارٹی اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پا کم لگے ہو پوسٹر پا کم لگے باقی دار چې کینډیډیټ موږ هم دا غواړو چې کم ټول ته ایکول چې نه دا د مارکی دی ملاو شي نه
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د راتلونکي میاشت فبروري په اتمه وو د یو قومي اسمبلی نشست ان دوه څلوېشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځای جرګې په غم او شادیو کې د جنو داسې رسمونو لمنځوړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفی او غیر ضروری دی. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلام مشورې کړې دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي چې د منفي رواجونو د لمنځوړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سوات په اوډیګرام کلی کې سلوي کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغیز پریوزي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلي وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک نه ویلې یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي او د چا چار نه کېږي. دویمه خبردار چې موږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سرکو نو پاغي کی د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډيري ملويږي او عام خلک ټول باغي باندې بیم خفغان کی او خپي د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ تری چې کوم د سہولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دی اغه لاسونه پړقي او اغه چې کوم دی د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچه کمی کړی شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسې خپل بچي د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې د پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ضیا چیونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا وته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاٹ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سٹیپ کې رضاکارانه ده په دویم سٹیپ کې یره
اصول سے دی خلق پس سبان اتفاق او اغه یو ڈراپ عین تیار ولو اغه گران کرو اغه مونږ دل تیار کو اغه وی زمون بدی اتفاق دے دویم خبر جتا سو د دې امپلیمنٹیشن او د دې بایکاٹ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول لپس چي دے ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد کا خیری نور هم زور نه چي دا غور کړه کی
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هواد کې محنت مزدوری کوي وای چې د خبرې اوریدلې وي ټولے دا عام خلقو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار توخپه موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي
دا پروګرام چې دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کلب کل دا به کوم ورزي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زوینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبرې وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق يم خو زه سره متفق يم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نو موږ ټول ته ډیر زیات اسانی شي
جرګه کې مشران ویل چې په غم خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ور سره ودونه خادي او غمونه اسان شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې